سهار شپک بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شپې د ازادي راډیو خبرونې په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او ایستلو 15 کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونو ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په کندهار کې له سلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 3,500 کورنیو سره یې ژمنې مرستې کړي دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا تر 9 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحدو ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. دا غونډه په غزه کې د اوربان پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیلو څخه دا غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفا له برید څخه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړې دي، تر 1 میلیون ډیر کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه یې کومه طرحه نه ده وړاندې کړې. او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکا د سنا د دې پریکړه کلای وکړ چې له اوکراین سره یو شپېته میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. ولادیمیر زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې وویل
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت خبرونه ترلاسه کړي دي. سنا زموږ د هیواد او زموږ د پوځیانو په ملاتړ رایې ورکړې. دا هغه پریکړه ده چې سخت اړتیا ورته لرو. هغه پریکړه ده چې نه یوازې موږ بلکې نور ډیر هیوادونه په ځانګړي ډول په اروپا کې هغې ته انتظار.
د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر اقتصادیه او نظامي مرسته تصویب کړه. خو په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي چې دا مرسته به تایید نه کړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووره لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 40 اوورونو 3 لوبې هم وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د اروپایي ټولنې د استازو جرګه او بخښي د استازو غونډه نن په بشکیک کې جوړیږي.
دا لومړی ځل دی چې قرغزستان ته داسې غونډې کوربه دی. د دې غونډې هدف د منځنۍ آسیا د دولتونو د طالبانو د حکومت ترمنځ د تماسیات والی دی.
متحد ایالات وایي هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي یا یې په رسمیت وپیژني. دې موضوع ته په یوه څیړنیز راپور کې کتنه کوو.
که چېرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي، زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسایل د حل لارې لري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې په یو ډله ییز قبر کې موندل شوي مړي څرنګه وژل شوي وو.
دا کومې جسدونه چې دی کوپړی دی، هغه کوپړی به د مرمۍ وشتل شوی وي، اوس هم هغه کوپړی کې بعضې مرمۍ ښخې وي.
په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان د انتخاباتو او د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه د خبرو اترو جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو او دوته را سره وسی او په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. تکل شوی چنن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو، د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په پلازمینه بشکک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړی استازی ګډون کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر استازي هم دې غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې مشر کبات قاسم بیکوف وایي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړي استازي تر دې مخکې څلور ځل سره لیدلې دي، خو په پېشکک کې نننې غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دی وی دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکک تر رسیدلې دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل او تماسيات والي دي. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې پاکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ اسیا او اروپای ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبري وشي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د اداري استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې تیره غونډه پروسه شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نشته 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې و. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
متحد ایالات وی هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکی خکړي یا په رسمي توګه پیژني. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویل دي چې طالبان وغوړي حکومت مشروعیت پیدا کړي، باید پر خپل ژمنو عمل وکړي. سیاسي کارپوهان هم په دې اړه بیلابیل نظریات لري.
د سپینی مرنۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جانکر بی د دوشنبه په ورځ د فبروري 12 په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکی خېکړي یا یې په رسمیت وپیژني. نو موري په دغه خبري نه سکی ویل چې طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي، باید خپل هغه ژمنې پوره کړي چې د په وینا تر اوسه نه دی عملي شوی. جانکر بی د دې پوښتنې په جواب کې چې وخت د طالبانو لبیا ځلې راته ګروسته به ملګری ملتونو راتلم کې اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړی او لدی غونډې څخه د امریکا حکومت ستمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د خکېدو په معنا ویني؟ وویل
په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونی حاکمانو په توګه وپیژندل شي، کوم ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابت کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشري ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلارې هم بدل شي.
اگر طالبان
سر له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې خونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وخی نو شونې ده چې امریکا خپل تګلارې بدل کړي. تر دې پرته هیڅ امکان نه لري.
خود سیاسي چارو بل کارپو صلاح الدین سیدی وایي
اما که چیرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکې یو سلسله اقدامات چې داسې ښکارا کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر اساس پیژندلو په اصطلاح هڅې کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ ته وغورځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. له دې سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د دوه غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور او د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربه توپ جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه خپل دریض نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژي په افغانستان کې د بشري او خزو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو خبري وشي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلیز قبر موندل شوی دی. د خوست د خاروالې د چارواکو په وینا د ډلیز قبر خای په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د محلوي نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو په کې د وسلو د استعمال زده کړه کوله د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست خاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
صحنه بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو نو دا تقریبا داسې وخیه چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکړي دا جوړ شوې دي. نو بل چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی ا کوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي اوس هم هغه کوپلای کې بعضې مرمۍ ښخې وي. بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونو باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور پوځي منصبداران علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا یې د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دا یې ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به یې نه خپراوه او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي
دغه کې میګه نیکوه د جسب خنادین په نوم
دا کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و ورز ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاص یې کوو خلاص منه کا او دوی و چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته نه وړه بس لاته ختم کړی وی دوی
یاد دی وی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلو نظام او وروسته د پخوانی شوروي دیارغل همدارنګه کورنۍ او جګړو او پټوله کې د تیرو سلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شوی افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوی دی.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا درې سوه کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته شوې. دا هغه کډوال دی چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د ډیورن لر کرښې دې خواته په زوره اړولی و. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کودړ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د پاکستان حکومت لخوا په زوره د ډیورن لر کرښې راړول شوو په سلګونو افغان کورنیو سره یې د ژمنیو توکو مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو مسول محمد اسماعیل البخاری د ویشل شو تو کو پاړه ازادي رادیو ته ویل
نن په کونړ ولایت کې د افغاني سری مشې لوري درې سو خو راستنیدونکو کډوالو کورونې باندې جمنی تو کې ویشل شو چې د گاونډي هیواد پاکستان لخوا پل هیواد ته په جبري توګه راستنې شوی وو. په یادو جمنیو تو کو کې هرې کورونې ته د نارینه او خزینه او ماشومانو جمپرونه صدرونه جرابې بوتان بنینونه دشکشي شامل وي ورکل شوی.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي وای په پاکستان کې په خپل مټو او خواري او ځانونو ته کاروبارونه او ژوند جوړ کړي بو خو د پاکستان حکومت ری هر سپات کړل او خالی لاسونه لډیورن کرخې راواړول. د دوی په وینا چې هر ډول مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري او کوم مرستې چې ترلاسه کړي پرې خوختي. عزت الله او محمد یاسر
په 2013 کال په اخري میاشتو کې د پاکستان نن بیرته راستنه شوې افغانستان ته سری میاشتې نه ډیره زیاته مننه کوم چې لند او تنګ وافي موږ سره لازمه همکاري وکړه.
پاکستان کې موجود او سراغلي کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سری میاشتې موږ مننه کوم چې په دې لند او تنګ وخت کې موږ سره او ساجي دې مرسته
د یادونې ورده چې د تیر زګدیز یعنی 2023 کال په اخري میاشتو کې پاکستانی حکومت په جبري ډول هلته د پرتو افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړه چې لاکثرو کارونه کورونه او جیدادونه پاتې شوي او تش لاسونه لډیورن فرضي کرخې راړولې دي چې تر اوسه نږدې نیم میلیون افغانان له یاد هیواد په زور راوستل شوي او ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په 2040 کال کې به هم نږدې 1500 افغانان هیواد ته راستانه کړی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسیږي چې د فبروري د 8 انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. د اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان له لری کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې ورسپارل شوي وو هم حاضر وو. شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکي حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان تقریبا له دریو دوه برخې څوکۍ لري. هغه لی شریف که څه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي خو وروسته د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي خو د مسلم لیگ او پیپل ګوند په ګډه خبري غونډه کې ډېری پښتنې له هغې ډلې دا چې څوک به پر مهمو څوکیو کار کوي بې ځوابه پاتې شوې. شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې دا هم وویل چې مسلم لیگ، نواز ګوند، د عمران خان له تحریک انصاف ګوند سره هم د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه خبرو ته لیوالتیا لري. هغه د عفو وکړه او هیر یې کړه اصطلاح یاده کړه او ویل راځئ چې د هیواد د ښېګڼې لپاره لاسونه سره ورکړو. خو عمران خان د ګډ حکومت په جوړولو کې د همکارۍ وړاندیز رد کړ. ښاغلی خان چې پرون د اډیالې په زندان کې محکمې ته د حاضرېدو پر مهال خبرې کولې وویل چې ګوند به یې هیڅکله له مسلم لیگ او پیپلز ګوند سره خبرو ته کېننی. ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو له کبله د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ شوی دی. میرمن اميري پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او خزې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د میرمن اميري د څرګندونو نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له عمل لزده کړو تحصیل او کار څخه د نجونو د بی برخه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویل چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ و په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساينس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمته به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمخت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پروس په یو راپور کې ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړي او د ملیونونو خلکو روغتیا ته خطر پیښ کړي دی. د بشري حقوقو د څار د افغانستان د څنګه چېړونکو فرشته اباسي په دغه راپور کې ویلي دغه پیښه په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیايي بحران لامل شوې چې خزیا وینجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیايي کارکونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتیايي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیايي مرکزونو کې د خزینه روغتیايي کارکونکو او کافي امکاناتو لنشتوالي شکایت کوي. د بامیانو ولایت خزینه نرس چې نه غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شوی دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیا وی ډیری کم دي.
موږ ډیر ستونزې لرو. په روغتون کې ډیر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډیر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له 3 او 4 کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سر جنگل ولسوالۍ د تلخکل اوسیدونکي فاطمه هم په خپل سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیايي اسانتیا ولنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي. موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو. متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوری دی. دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکونکي په کار بوختې دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه 3 اونۍ وړاندې اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي وو چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر خځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د ټپ په هندې په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولای او په تیرو 2 کلونو کې له ټپ په هندې څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د ایکزیټ آزموینه نه دا اخیستي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلو چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د خزینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو نشته توالی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړای دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو وب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشئ. او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې و ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خپریږي. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. البته یو څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې موضوع لرو. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ یو نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی دی. د ټکنالوژۍ دا نوې وسیله د انسان د سترګو، لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ورڅخه غوښتل کیږي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کارونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي، نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانستلی ساتلی شو، او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبری آژانس در راپور لمخي حاضر ده م اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وی باید 3409 نیوی ډالر را شنون کې دا نوی محصول د اپل شرکت د راتلونکي لپاره ډیر مهم بولی، او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکي ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته رویټرز خبری آژانس ته وویل:
I see two dinosaurs in proper
زه په درې بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکېدو په حال کې دي. د سحکاری لکه چې هغوی دقیقا همدلته دي، او د هر څه په دې پلورنځي کې پیښیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیره بیا ځوانان ځان ته راکاږلي، او د دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي او خپلو کارونکو ته د بې سارې تجربې چانس ورکوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ازادی رادیو ویدون کارتون کچھ رابون وای دا سلام دګمن ویلات د نرم چې د ولسوالي خبره کوم. ما چکتون د فیزیاتی شاروالی د فیزیاتی د طالبان و په نوې سیستم دی از دکان چې ودرې څلو زرا وانی څند زرا وانی څو کښنات واسي چې څو کړو په تاتې خفي لزرا وانی د خپل خلک بازار دې پزات من دا مشران یې وایي چې دا خاطر یو څنګه نو کې چې دې خبر دې نه دي مثال چې راولا شي شروال دي خبر نه دا کوم چې اڅو چې په خوله راوي دا څه دې نش وزره غوړي د دوه مشت وزره غوړي دې څنګه سره غوړي تم دا د دوه درو مشت دا دې کوم ته دي په دې ته نه وسو.
سلام د بلخ ولایت څخه خبر کوم. نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه قاضي دغه څخه موږ د سپازاب شي در چا خور لور په زور باندې ورکی هر څوک شراسه له پانی لور ما خوشر بس په زور باندې ورکی 500 روپۍ اخی په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي خو دغه څخه مست تباس ولو در چا خوند ومن په زور باندې.
السلام علیکم. صبرګل همدردیم د غزنی ولایت د ګیرو لسوالی اوسیدونکو. ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرستي ورکوي دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایدارانو لپاره. دلته خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار یې وړي.
سلام علیکم ازادي رادیو کار کوم 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 ته ټول ته سلام ورسې. پس سلام دومره واسه د ما په پښته او وښته کوم زیات کول امر وی په دومره امر کې ارڅه وشول تنظیمونه او رسان او امریکایان او ټول خو دومره ظالمان ما و نه لیدل کده و چې د ظالمان په مو باندې مسلط دي دومره ظالمان ما و نه لیدل دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل دومره د خدای لري ما و نه لیدل دومره ناپوی ما د خدای و نه لیدل که ناپوی ده که ظلم ده که ستم ده یا که ارڅه شی دي تور په دوی کې دي که واسطه ده که رشوت ده که بد پیلونه دي تور په دوی کې دي هر څه په دوی کې دي نورم په خدای سپارم مخې ته ښه شه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې قدر منوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ پروګرام پیلېږي خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او ایستلو پنځه دیرشمه کلیزه عمومي رخصتي ده پنځه دیرش کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له لس کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونه ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په کندهار کې له سلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي آی او ایم پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا درې نیم سوه کورنیو سره یې ژمنۍ مرستې کړې دي د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا له 9 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري د متحدو ایالاتونو مصر اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه د غونډه په غزه کې د اوربند پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه له اسرائیلو څخه دا غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفح باندې له برید نه لاس واخلي له څه باندې څلور میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړي دي تر 1 میلیون ډیرو کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکی فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي خو تر اوسه کومه طرحه نه ده وړاندې شوې او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و نواز شریف رور شهباز شریف چې د عمران خان له لری کې دورسته د هواد د چارو واګي وروس پرل شوې هم حاضر وو شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي خو وروسته د مسلم لیگ ګوند یوې ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د امریکا د سنا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له اوکراین سره د مرستې لایحه یې تصویب کړه د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.6 میلیارد ډالرو اقتصادي او پوځي مرستې لایحه تصویب کړه خو له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي دي چې دا مرسته به تایید نه کړي او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه کیږي د مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي د دواړو لوبډالو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووره یا یو ورځنۍ لوبه ده سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده لدې ورستبا افغان لوبډاله له کوربه سریلانکا سره د 60 اوورونو درې لوبې هم وکړي
نن
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن صرف ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
تاسو باور وکړئ یعنی او 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه او 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شیزه باندې پورولي و متاسفانه مقابل نارینه راوځي و هر تکاول هم وي خبرې هم وي
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبرې او بیا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و خپلې یا کار نه کوه یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې له اسلامي او قانوني اړخه په کورنی ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی
دخزه حقوق ورته ورکړي او دخزه کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعه چې د هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه ژوندۍ برابر کړي البته د وس مطابق
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا موکړي قدر منه وکړونکو د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوي پوره کړي میرمن دا مسولیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې دوی په دې توانیدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي خوست چې د طالبانو حکومت په کور کې نه ولیدي دا چې مصرف نشي کولای لګانو ستونزو سره مخ دي شازیه داسې یو میرمن ده چې طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخ کې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروي وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو
تاسو باور وکړي یعنی او 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه او 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شیزه باندې پورولي و دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره او مختصي د انسان درد او تکلیف نشي احساسوري نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته ورپرېږدي د میرمنې خونو هغه فامیل هم دغه اړوي اولادونه هم دغه اړوي دغونه په زره او بوجونه نور دغه اړوي یو خوشینت مخ کیږي او دغه سي هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي شیزه ته هیڅ د انسان په سترګو نه ګوري ته علم کړی دی په دا مسله کې ته کار کولی سه ورسه وی غټرای وړ او خپل پښه په پښه اړول نه د کور په کارو کې مرسته در سره کې نه د اولادو په روزنه کې نه د اولادو په تربیه کې ما هم تاسو حق یا ولیت در کې د ژوند په خوشحالي کې کوم حق یا ولیت در کې فقط راوړی مصرفوي د کور شو پړم واغه فامیل خو نه یوازې میړه او په اولادو پرې نه محدود کیږي یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خو سره هم د خوښیم د ور د اندرور دی د دوه مسولیت هم د غاړې وي ما خپل لیدل دي زکه مزمو شمارینه ډیر متاسفانه داسې لټه او هغه اکثریت هغه نارینه ژوند ورته تاریخ کړی دی زنه داسې مسایل ته رسیدلې سیده بیرتون ته یعنی د طلاق مسایل ته سره رسیدلې دغه کیسې مې هم اوس تازه واورېدل لکه په وطن کې زنه کسان چې خاوند البته درس هم ویلی یو عادي کار خو کولی سي نور کنه سي کولی شي ځخونه اوس دې باندې سوي دی یعنی دغه وطن ډیر هغه سوي دی نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبرې هم وي او بیا دا کیسه تر طلاق پورې رسیږي بیا سي کله ته ورځي یو داسې اورګان یو داسې ځای ته سي زده غوړم دا سړی سره طلاق واخلم ځکه زما ژوند را تخ کړی دي زه وظیفه نه لرم کار نه لرم ماش نه لرم نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تخ کی مقابل هغه د مصر د خو دا جواب ورکول سوي سي ته یو سياسره ته یو شزه باید هغه ژوند سرتیر کی کاغه شوی کبد وي
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي وای په کورنۍ وګ چې خرج او مصرف د میرمنو لغړې وو اوس د نارینه ول خو ځکه له تاریخوالي سره مخ دي چې هغوی وسام د پخا په څیر لګښتور نغواړي
سریان پکور کې وسیږي خوځه ته چې زلا شکارو کا او د مصرف د ډوډۍ مصرف د مشمان مصرف به تور کې خپل کار کو هغه به خسته خپل مصرف به پاغه ور کو نو د فامیل د خپل خزه مشمان قصه کې هیڅ نه ول نو د سه کورونې مرضیات دلی په افغانستان کې شته دي چې خزه بیچاره ګان سهار نه وسی د خلکو کورونو کې کالی مینځي جوړو کې صفاکاری کې دی ورته کې هغه ته ما شخلی یعنی یو نه چیزه ما شخلی هغه مړوړي خپل کورونې ته بیا غیم تیز کخوان نه خلی ما ترکه ځکه چې تو اسکار کې توظیفه کې زه خو به کانم زه کور کې به کار نشم کولای بیا ټول تیسکار خلی افغانستان کې تخزه ډیر زیات زحمت باشي خو هیڅ نه سوګر تهمیت ورکي او نه هم سوګي په قصه کې دي خو خو جمهوریت وخت کې لکار او بارو وظیفه خو ستوي اوس خو ویخه نشته خزه کبیرون هموزي اوس لدار سوګ خپل کور کې کوم خزانه پرې دي شو تک کارو کې ډوډۍ ورته پخې کې کالی ورته پرې منځي ته خزه ډیر د فشار لاندې دي مې ورته چې زلا شو ماته کارو کو پیسې وګټه خزه ورته کار نشته پیسې نشته ځي کوم زینت اترو بیچاره خزه کودکستان معلومه جمهوریت وخت کې نو خو بیا خو د کور مصرف شانه ورکاو اوس چې بیکاره شوی هر ورځ دوی غاغه مغال ای تومره حال بدی پدی کور کې مشمان لچار مې ویل نشو ته چې بیرونو زم څنګه دې پختنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې دې پلان موټه کول
د اسلام نظر د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه لکار څخه ستړی راځي دلته د خځې داند ده چې په کور کې عزت وکړي خو د لګښتونو پوره کول او په کورنۍ او کارونو کې لمیرمن سره مرسته د نارینه کار دی
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستمانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي نو کور کې خزه ورته خاله پاکه کړی څار ته برته فرش خپل کارت ولر شي او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي د خاوند حقوق دي همداسې حقوق د بیا د خزه هم دي نو خزه هم نارینه باید د حقوق ورته ورکړي چې ترته غاړي چې مثال په دې ژوند دي آرام وي نو خزه باید آرام وساتي او د خزه حقوق ورته ورکړي او د خزه کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعې چې د هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه ژوندۍ برابر کړي البته د واسه مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها او د اولادونو ته متوجی شي د خزې د فکر ته متوجی شي روغتیات ته متوجی شي نو دا دواړو طرفونو نه چې همکاري وي نارینه خاوند د خزې حقوق بجنی او ورتواد وکړي او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کاری به هم ورسره ګندل ته دې اندازه پوره او دا کوم مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي کوم ورځ مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي شخصا زه خو ډیر ضعیف یم کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولای خو الاقل تشویق هم هي زما هدف دا چې شرم نه دی زموږ شاوس افغانانو په تاسو باندې داسې یو هغه متاسف لرو چې هغه نارینه چې د خزې سره کومک کوي ورسره کې هغه ته متاسفانه منفي نمونه بیا ورته اخلي زما په خپل باندې راز جنوم تاسو زه واخلم نو نمونه ورته اخلي وجده د خزه مزدور دی یا داسې کې داس نه نه بالعکس د زمو ساس او پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی نو زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي خاوند د خزه سره همکاري وکوي او خزه د خاوند سره همکاري وکوي نو ان شاء الله کله الله جل جلاله ودا ژوند بډیر خوګ مختزي او د ستونزو د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خزه ده چې هغه وسالمه کورنۍ ده یو مسلمان کورنۍ ده او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده او مسلمان قشر تولید دی ټولنه ته د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئ او ته احترام کول دي د دوی په عقلونو باندې کار کول دي ځکه مور لومړی مدرسه ده کوچنیان د مور نه زده کړه کوي کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي نو دا چیرته د خاوند او د خزې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره کوي دا ډیره ښه خبر ده الله جل جلاله دا خزه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه نو باید د حقوق هم ورته ورکړي نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د خزو کوم سوالونه کوم جوابونه چي دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي طبيعي خبر ده خزه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي په څنګه رسميات به ترشي وي څنګه به دفتری کار نه وي څنګه به مزدوري وي څنګه بنوي د خپل بعضي خواهشات د کور چي دلک ورته ورسته کړي خدای کې چیرته د نارینه او ظلم کېږي د خزو په حق کې نو دا انسانان چې ظالمان دي هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنه ته او هم خپل کورنۍ ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
په کور کې د خویندې ورونه وی پامل مسخد د یو د بل سره همکاري کړل د ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، مثلا یو ډېر ښه اقدام دی او دا د ښځې او نر حق چې دی، مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړ، نو په دو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو او د میړه د ښځې سره خویندې وي کورونه وی هر څوک چې وی هغه ډیر ښه وی. خصوصا مثال خپل کور درکوم، خپل د مور کور مې وخت لکه موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي داخه دي دي که د ظرفو مینځل دي، مثلا د خویندو د ورونو په کار کې نو پاتې که د کوټو جوړ کول دي، یعنی ټول شی ځکه پلار مور موږ ته دا خاص نه دی ویلي چې دا ښځه دا نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هیڅ کوم فرق نشته دی، هر څوک خپل کار کا. نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډیره ښکلې او ډیره خوشاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري؟
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د میړه مور پلار یې نه غواړي، د ښځې خسره او خوښ یو دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړو. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې لري، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کومه مجبوریت وي، د دو د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې، هغه ځکه چې په دو باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې، نو د ما به ټول ژوند
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بیرته څومره د کورنۍ فضا خرابیږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابیږي او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي، ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین دیدونه چې د کور مصارف د میړه په اړوي، حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ته ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو میړه باید یو لاسي وایې وکړه، او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري، چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي. مثلا دغسې
یو شمېر میرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل میړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
واقعا دا خبر زما نه ما دا خبر، یعنی کوی ما 100% یې ما نه مځکه کوي، واخه په کورنۍ کې ماش ولري او هغه خپل واکې وي، مثلا وظیفه ولري، خپل وکولای شي د یاد میرس په اقتصادي چارو کې کومک وکړي، د ژوند په ژوند کې او یو شي کولای، حداقل خپل ضرورت پوره کړي، خپل د اولادو مشکلات حل کوبرته، نو هغه خو ته ټول احترام لري او ټول په یاد ناصر ګورته ګوري، خو که خزم دغه سیوی مثلا پیسې نه ولري یا ماش نه لري، هغه ته کور کې په هیڅ سرګم نه کتل کیږي، هغه ته د یوې مزدور په سرګه کتل کیږي، یعنی ته ما په پیسو خسته دغه مثلا ته باید ما د مور پلار خدمت وکړي، هغه ته نه مزدور جوړي وي په کور کې، که هغه ماش نه لري هغه به د کور مزدور وي. نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي، یا دوی دوکان لري، یا د سرک لغاړي او څه خرڅي، یا داسې نور کارونه کوي، کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق او ورتوي، چې مثلا که ته اوس د لوړې سوي کارم نه کوي، همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي، کنه بیا ژوند څومره ښه کېدلی شي؟
ژوند ډېر مثبت اړخ ته تللی شي. ژوند چې دی دنیا چرخه پلک ده، کله به ډېر وي کله به لږ وي، همیشه به دنیا څرخېږي، نو کله یوه ښځه د میړه سره په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو، حتی که کاری وي که نه وي، ووایي چې الله لوی دی، نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي، بیا یې بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک کوو، او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو میرمنې سره مخکې یوسي، ځکه چې هغه داسې میرمنه ده چې د دې سره په سخته
شرایطو کې ولاړه و.
بله، یو شمیر خځې بیا په دې توانې دلی دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا که ترشی او لکه اچار یا مثلا پیرکی پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي، بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه او ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړي. په دې رقم د کورنۍ نارینه او ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې وګه ورکوي. د میرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان میرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیری چې دي همیشه د خپلو د میرمنو ملاتړ یې کړی دی په هر شرایطو کې، که په هغو کور کې بنجګرخونی وي، که پریشانی وي، که اقتصادي مشکل وي، مشکلات وي، د مېرمنو سره یې حل کړي دي، تر یوه سرحده یې ورسره همکاري کړي ده. نو همیشه د چې دي ماتله د منلې فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه او باندې چې کوم مشتران خلک چې دي هغه یاد فروشي کوي، هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي، خپل میرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي. دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري. دا به د میرمنې لپاره یو غوره میرمن وي، د تل لپاره چې په سخت شرایطو کې د میرمنې ملاتړ کړی دی.
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنیو کې د کورنۍ ګټونکي ښځې وي، هغه د کورنۍ نفقه برابرول اوس هغه څه نشته، او نارینه هم دوی سره مرسته ونکړي، کار ونکړي، ښځه هم بیکاره وي، سړی هم بیکاره وي، دلته دغه کورنۍ مشکلات تر کوم حده پورې زیاتېدلی شي؟
کورنۍ مشکلات خو کوی مشته اخري حده پورې زیاتېدلی شي. د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او پلار شخړه شي، هغه د ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه. د هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه، په آینده کې مثلا ویي چې یعنی تا ما لپاره څه کړی دي، ما لپاره د څه وړی دي. اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېرېدونکی دی، خو هغه ماشوم وي هغه نشي درک کولی. په همدغو ذهن باندې غټېږي، همدغه په یاد رسي چې د ما د مشکلاتو حل کوونکي خو د ما مور وه کنه، او تا خو د ما لپاره هېڅ نه دي کړي. مور به چې کله بېکاره شوله، موږ هر شي ته احتیاج ولو. نو هغه په ژوند کې ډېرې او د ښځو د مېړه په مابین هم ډېر مشکلات پورته کېږي، چې هغه ښځې ته د ناامیدي کېږي چې یعنې که ما څه د ځان لپاره وکړل، هغه دې یعنې ته ما نه شي ساتلی. نو خو حتی خبره یې طلاق ته رسېږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي.
بله، په داسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه میرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما میرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده. نو زه خواهشم د ټولو میرمنو نه غواړم، خواهش کوم، یعنې هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل مېړه ته څنګ ودرېږي، که هغه مالی وي، که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي، نو خپل مېړه ته هم ډاډ ورکوي. ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه فلک ده، تل به یو حالت نه وي، حتما به تېرېدونکی وي، ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی. شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي، ما په نظر به کوم غټ شی نه وي، خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري، ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي. نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل مېړه ته څنګ ودرېږي. او اوسني حالت کې چې دي، د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي، مثلا که درته وایم جامې، ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا نه دی. اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي، ماشومان یې ماړه وي، او یو بل شاته احتیاج نه وي، دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي، امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې مو سره تیری کړلې؟
بله، او که موږ کله واده وکړو، موږ کور هیڅ شی نه لرل. نو ماته مې خواوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه دی یادېږي، چې یعنی ته غواړې، ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی، ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې، د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې، یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه، په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي. نو ما چې کله فکر وکړل، حتی کورنۍ مې وویل چې نه، موږ نه غواړو چې د موږ لور خور تاسې بوځئ هلته، ما ورته ویل چې نه، زه باید لاړه شم، زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم، که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي، مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي، حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړ شم د داسې په موږ سویه چې دای دی مغه ژوند وکم. نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې، هغلته مثلا مشکلات و، کورنۍ و، او ما همیشه ما شکایت نه دی کړی، زه د ده ته څنګ ولاړه وم. نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی، د اوس هم چې کله د ما مور د اوسه خبرې کوه، هغه وایي چې زه همیشه د تا د لور احسانمند یم، ځکه چې هغو زه د یو داسې بحران نوی هستم، یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړه چې زه نن دلته هر څه یم، د دې په مټو یم.
بله، کله چې ته د خپلو خواریو هغه هغهنه بیرته ته اورې، ته څومره تشویقېږي، ځکه یو شمیر میرمنې دي تاسې په څیر قرباني ورکړې دي د خپل میډون لپاره، مګر ور باندې معلومه نه وي، بل ورځ څوک نه ورته وایي ستاسو مال لپاره قرباني ورکړه. دا چې تاسې په میډه باندې دي تاسو کوم مراسم چې سره کړی معلومه ده، څومره تاسې خوشاله کیږئ؟ بل
قدرښتیا واقعا هم ډېر داسې میرمنې دي چې هغه ډېر قرباني ورکړې دي، خو معلومه نه دي، نه پیګم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې په اړه لیدل کنه. بعضي خلک دي یعنی
میرمن خېګنې و کوم قربانې چې ورکړي هغه نه دی په معلومه لکه هم زه ډېر خوشاله کېږم یعنی ما ته چې دا خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم چې هست میشه چې ټول امر زه کوم څه کېږم هغه به د ټاپ مټه کېږم یعنی دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې کنه چې مثلا میرمن ته 100% کوم نه وي منه 20% خطر شته دی خو یعنی په اوسني حالاتو کې زما سپوږی تیر او متنه یو دی وی درې کاله نه جوړه په افغانستان کې پاتې یم د خون دی به قرباني ده کنه که ما د تا نه وای ویلی چې یعنی زه د قرباني ټاپ مخ کې ورکوم خدای خو نه شوای تلای چیرته نه شوای تلای
bale لنارینه اوس غطا صغوري په اوسني شرایطو کې خپل میرمن او څډ ول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بالکل دا خبره غواړم چې نه فزي کومه قرباني دی نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړه هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او هر څه د ژوند په اړه بیلوي نو د نارینه او نامه خواهش دا دی چې خپل خدمت درک کړي ډیر ښځې داسې مې کېدلې دي یعنی ډیر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لري خو چې هغه کله د خسرګانۍ کور ته تللي دي هیڅ هم نشته واخه خو قرباني ده نو داسې خو نه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل خدمت ملاتړ وکړي
دې رضایت مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
تاسو نه مننه خبرت
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
قربان دے تیرے شوی دے زان پتا ماشائے زہایا لے منایا چا